سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د خوشتپې کانال د جوړېدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. ازبکستان په داسې حال کې د خوشتپې کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د خوشتپې کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل افغانان د خپل اوبو د مدیریت توان لري. خو د اوبو د برخې یو شمېر پوهان د ازبکستان اندېښنه پر ځای بولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د خوشتپې کانال په اړه د هیوادونو ته وضاحت وړاندې کړي. د نړیوال مرستندوی ماموریت IAM مؤسسه وایي د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیف آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې نن په یو بیان کې وویل دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له IAM مؤسسې سره کار کوي یولس ورځې مخکې په غور کې نیول شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دغه کسان د عیسویت د ترویج او تبلیغ خاطر نیولیدی. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم دروازې لپرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړه غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په کلیدل کېږي چې د دروازې ها غاړه هم د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یوه او بل نوم لارې بندوي. په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې چې د تورخم دروازه تړلې پاتې وه دواړو غاړو ته د راپورونو په اساس تر $2 میلیون پورې زیان اوښتی دی. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په لومړي تلین کې چارواکو د هغې پلار امجد امینی نیولی دی. د 22 کلنې مهسا امینی مړینې یو کال مخکې د ایران د رژیم پر ضد د سختو اعتراضونو لامل شوه. د لاریون کوونکو د ځپلو سره سره بیا هم لاریونونه دوام لري. د آزادي اروپا د فردا راډیو د راپور له مخې امجد امینی د سه شنبې په ورځ له خپل کور بهر ونیول شو. د پښتنو لپاره په خپل پلرني ټاټوبي سقز کې د استخباراتو څنګه ته وړل شوی. هغه ته ویل شوی چې هغه او کورنۍ نن له کوره د وتلو اجازه نه لري. امنیتي ځواکونه د دوی کور محاصره کړی. مهسا امینی د تیر کال د سپتمبر په 14 په تهران کې د ارشاد پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. هغه د اسلامي حجاب د نه رعایت په خاطر او تور نیول شوی وه. لاریون کوونکو تیره شپه په ایران کې د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د دغه هیواد د مشر پر ضد شعارونه ورکول او د ښځو د حقونو پر درناوي یې ټینګار وکړ. نن هم د ایران په ګڼو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته د تیر جمهوری نظام د پولیسو دی افسر کورنۍ ادا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د طالب ځواکونو لخوا د کابل په کارتینو سیمه کې وژل شوی.
همدې کور کې نصیر احمد طالبان لخوا راوړل شوی سره د څلور نفر نور همدلته لومړی شکنجه کړي بیا په شهادت رسولي وروسته لغونه بیا راپور داسې بجور کړی داسې د اختتابګر دی.
نن د سپتمبر 14 د مهسا جینا امینی لومړی اتلین د مهسا تیر کال په همدې ورځ په روختون کې سا ورکړه وروسته له هغه چې د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا په توقیف کې حکومت ته تللې وه. د ایران د رهبر پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوي. غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزارن وهلي. اصلي علت یې د پولیو د واکسین نه اخیستل بلل کېږي.
پس واکسین ورکوي مرتي نه درکړ داسې
نور بی بی پزلی که ارمان لری چی کاش روغ جوڑه وی شوانزای بیل وستلی وی او داکتر سوی بوا
زوان سمتو او داکتر سم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د تیر جمهوری نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونو د کابل په کارتینو سیمه کې وژلی. که څه هم د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند خالد زدران د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت
د روانې میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په خواني ټوئیټر لیکلی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یو ډله د کابل په کارتینا او سیمه کې له منځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره د کارتینا په درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې ووژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه سرغړونه او د تیر جمهوري نظام د یو شمیر غړو په وژلو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د کابل په کارتینو سیمه کې د طالبانو له لوري لنیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی. د کابل امنی قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویاند خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د روانې میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ادا کړې چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یو ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. په بیان کې راغلي د یو تښتول شوي افغان د ژغورلو په هدف په دغو عملیاتو کې سړي تښتونکو له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نښته وکړه چې په پایله کې د یادې ډلې څلور غړي ووژل شول. له بده مرغه تښتول شوی هیوادوال په داسې حال کې طالبانو ته په لاس ورغی چې انسان تښتونکو په شهادت رسولی وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دې ادعا پر بنسټ مو هڅه وکړه چې د تښتول شوي کس د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو په موندلو یې بریالي نه شو. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه نیټه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره په کارتینو دریم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکي تور پورې کړ. د نوموړي د تره زوی شیرشاه سهاق اتل ازادي راډیو ته وویل
د شپې 2 بجې وسی همدې کور کې نصیر احمد طالبان له خوا راوړل شوی و. سره د څلورو نفرو نورو چې هغه هم دوه د ظلمت ولسوالۍ دي یوې د چکمنو ولسوالۍ ده او دا کسانو سره یو ځای همدلته لومړی شکنجه کړي بیا په شهادت رسولي وروسته له غونه بیا راپور داسې په جوړ کړی ده چې دا اختطافګر دي او چاپای پیچولې ده د ځنګلو ځواکونو لخوا نه اختطافچان نو وژل شول.
په پیښه کې د دریو نورو وژل شویو کسانو د کورنیو د غړو په موندلو هم بریالي نه شو. شیرشاه سهاق وایي نصیر احمد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسر او د یو ټولي معتمد و چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته یې دنده پرېښې وه او په کابل کې اوسېده. دې دا هم وویل چې د طالبانو له لورې د نصیر احمد له نیولو وروسته دوی د طالبانو د حکومت له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل خو د هغوی له لورې ورته وویل شول چې له څېړنو وروسته به یې بندي خوشي شي. د دې غشان ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د دوی دوه شخصي موټر هم له ځانونو سره وړي او له پیښې وروسته د بل ورور چې تازه له سعودي راستون شوی او هم نیولی او تر دې دمه د ځای او جرم په اړه معلومات نشته. خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت لاله وړاندې د بشري حقونو د پراخ ناقص او د تیر جمهوري حکومت د کارکوونکو په خپل سرو وژنو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري اسد میاشتې په 1.5 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته یې د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1.5 د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص لا تسه وزیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلی و چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سرې نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې وه چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لېږدولو وروسته وژل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لرې بللی و او لیکلی و چې د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. یوناما د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بللی او له طالب چارواکو غوښتي و چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د یو پخواني پولیس نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په نوم لومړی شکنجه او بیا وژلی دی. دا پېښې سره دې کېږي چې طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د عفو عمومي اعلان کړی. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د مشر دا فرمان ولې په ځینو برخو کې نقص کېږي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند او د طالبانو له یو منتقد رحمت الله اندړ نه مطرح کړې ده.
لومړی خو د طالبانو دغه واک څه دی؟ دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی یا غلبه ده. زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی، او د استبداد او د زور واکۍ لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یېل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کوم عفو کړي وه، هغه دا نه وه چې دوی دو تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړي وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای. او هغه څه سی وژل، هغه یې لوملویو کې هم وژل، بلکې د پلان لمخې هم وژل. دوی د هر ولایت لپاره، د موږ د معلوماتو په بنسټ باندې، دوی د هر ولایت لپاره یو کاری دغه جوړ کړی و، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې لمونځ ولاړ سي. او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو د دغه ورځې وې، ګډوډي ورځې وې، څه څه سوي دي، دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کی، یعنی ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي، ستاسو ته موږ خوف وکړي ده.
اندر سب دي وضعیت دوام څومره خطرناک ده ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناکه کیږي. ادم موږ وینو ځکه استبداد او ظلم سیدی دا پایښت نه لري، او څومره ظلم کیږي دومره هغه خبرګونی او خبرګونونه زیاتیږي ورسره. او بلې خواته دغه د دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلیږي. هر ورځ د عفو ناره وهي، او هر ورځ دغه وزلی، او هر ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی. بیا چې پښتنه ځینې وکړي، دوی بیا څنګه دغه کوي؟ دوی وایي چې شخصي دښمني به درلود. نو وسره شخصي دښمني، که شخصي دښمني باندې موږ راوخلو، شخصي دښمني یوازې د نظام عسکر ول لري، دا نور خلک یې ول نه لري. شخصي دښمني به خدا سي یوازې ول اره ورځ عسکر ووجل سي، ول د نظام یو افسر ووجل سي، ول د نظام یو کارمند ووجل سي. نو شخصي دښمني خو به بل چا مي.
دا چې پخوانی پوځیان یا پټوله کې د تیر نظام کارمندان او پوځي عسكر دا خوندي پاتې شي او دوی ته زیان نه رسیږي، تاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زه خو دې لپاره دا سي یو ډېر واضح حل را نه وینم. خو پنړیوالو ادارو باندې، د پنړیوال سازمان باندې، او ادارو باندې څنګه د انسانيت، د انسان د ژغورنې لپاره او د بشر د ژغورنې لپاره کار کوي، هغوی باید دغه خلکو یو جدي غږ واوري، او د ټولو هغو کسانو چې هغه د خپل خطر اسناد وړاندې کوي. د ایواکویشن په دې پروسه کې ډېر دغسې کسان چې هغه له سره تر خطر لاندې نه وو، په دغه ایواکویشن په پروسه کې ووتو، په دغه د تخلیف پروسه کې، مګر داسې مستحق کسان په افغانستان کې پاتې دي چې هغه اوس هم تهدید دي، پخوا هم تهدید وو، او اوس هم د طالبانو له لاسه تهدید دي. او حتی اوس په افغانستان کې په کور کې داسې ژوند کوي لکه یو بندي یې باندې نشي راوتلی. نو یوه 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 ښه حل لاره همدغه ده چې د عفو نړیوال سازمانونه، یا ټول هغه سازمانونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، ټول هغه که په ټیټه کچه دي، که په نړیواله کچه دي، که په هر څومره دي، د لدینه یوه غوښتنه ده، او بلکې د دوی دا کار دی. نو د دې خلکو د نجات لپاره یوه لاره برابره کړي.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله انداړو چې د طالبانو منتقد هم دی، هغه د یو افسر د کورنۍ د ادعا په ارتباط او په ټوله کې د عفو د فرمان د نه عملي کېدو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. خو طالبانو تر دې مخکې د دغسې رپورټونو په اړه باندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ځینې دغه پېښې د شخصي دښمنۍ له امله شوي، او په ځینو مواقعو کې طالبانو د پخوانیو افسرانو وژنه او شکنجه رد کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر سوداګر وای د تورخم د دروازې لپرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو لامل دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې غاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یو او بل نوم لارې بندوي. اخو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وای افغانستان لوري ته تله خراب شوی او چې برته جوړه شوی خو د پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. دغه موضوع زموږ همکار تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي.
که څه هم پرون د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې خلاصه شوې ده، خو اوس یو شمېر افغان سوداګر وایي بار وړونکو موټرو ته لا هم اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي چې مسؤلینو ورته تخنیکی ستونزې بهانه کړې دي. کومی ویډیوګانې چې لسیمې څخه ازادي راډیو سره شریکې شوې په کې لیدل کېږي چې د تورخم دروازې هاغړه سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي دي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته د لارې بندېدو لپاره پلمې لټوي. د زرو خان په نوم د تازه میوو یو سوداګر چې موټر یې بار ولاړ دی، د شنبې د ورځې په سهار یې ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل:
سکینر زه تاسو ته قسم خورم چې دا د دویم نه درېیم ایټم نه وښی، داسې یو ډرامه سکینر صرف پیسو لپاره هغه جوړه کړې ده. اول هزار ته یم چې 1500 بیا زر بیا اوس یو نیم زر پلی کنه، چې که دا مالونه خراب شو قسم دی چې دا لیار موږ په شل ورځې کې کولاو نه که چې موږ یې دغه مالو تاوان نه راکړی.
دغه سوداګر وایي پرته لسکینر هم کېدلی شي چې پر کرخه موټر یې وکتل شي او اجازه ورکړل شي. د اسماعیل په نوم یو سوداګر هم د شنبې ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل: د تورخم لاره د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له شخړې وروسته د سپتمبر پر 9 د هر ډول تګ راتک په مخه وتړل شو، خو د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرون دا لاره بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې پرون د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې د دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړ او ویل کل چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتک پر مخ خلاص شوه. همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر باندې خپور کړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په تورخم کې ځایی کاروباریان وایي د لارې له پرانستل کېدو سره سم چې بار وړونکو موټرانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، له دروازې دې غاړې تله او هاغړه سکینر خراب شول چې ورسره سملاسي بیرته لاره د لوی موټرانو په مخه وتړل شوه. دا چې له پرون راهیسې د تازه میوو او سبزیو له امله دواړو لورو ته څومره زیان اوښتی دی، د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته یوازې دومره تایید کړه چې لاره تړل شوې او دوی په دې هڅه کې دي چې یاد لار جر تر جره پرانستل شي. نوموړي پرون ازادي راډیو ته ویلو چې د تورخم دروازې د 9 ورځو پر لپسې تړل کېدو له امله تر دې دمه دواړو غاړو سوداګرو ته شاوخوا 2 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. لا معلومه نه ده چې په تورخم دروازه به بار وړونکو موټرو ته کله د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په مختلفو سیمو کې وروسته تر دې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې تیره شپه په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرې د مهسا جینا امینی د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوي دي. مهسا جینا امینی تیر کال په همدې ورځ وروسته له هغه په روغتون کې سا ورکړه چې د راپورونو په اساس د ګشت ارشاد یا د اخلاقي پولیسو په توقیف کې کومه حالت تللې وه. منتقدین وایي چې هغه وهل ډبول شوې وه او کوماته تللې وه. د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې سختې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې د حکومتي ځواکونو او د حکومت پلاو ملیشو په لاس تر دې دمه تر 1500 زیات مظاهرچیان او خلک وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین په ورځ امنیتي ځواکونو د مهسا پلار امجد امینی سهار له خپل کوره چې یو ډول کلابندی له ځان سره د استخباراتو ادارې ته بیوي په دې تړاو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو فردا څنګ ته ویلي دي چې استخباراتو د محسا پلار ته ویلي دي چې باید له خپل کوره ونوزي او د لور حاضرې ته هم ورنشي. همدارز دې په هغو مراسمو کې برخه نه اخلي چې د محسا د تلین لپاره نیول شوي دي او ورله مخې اعلان شوی و. د راپور له مخې تر پښتنو ګرویژنو وروسته د امنیت کسانو د محسا امینی پلار ته اجازه ورکړې ده چې بیرته خپل کور ته ستون شي. د محسا مور او پلار مشګان افتخاري او امجد امینی نږدې اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د محسا تلین به په هدیره کې نیسي. تېره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهرچان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. روسه شکل په دې ورځ محسا امینی وروسته تر دې د تهران په یوه روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. تر دې پیښې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زندانی شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د محسا تر تلین یو ورځ مخکې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د مظاهره چانو د ځپلو په خاطر په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګولی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ پرې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورونې څلور غړي ګزان وهلي او وای چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. د دغې کورونې د غړو په خبره چې د څلورو ګزان وهلو له جملې څخه دوه مړ شوي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزان یو خطرناک ناروغي بولي او وای د واکسین څاڅکي او د کورونې چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوره لار ده، خو که خلک یې په نظر کې ونه نیسي راتلونکی به د دغې کورونې په څیر وي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی دغه ځانګړي ریپورت.
د تران سزم جوړو او ګرځې ده مکتب مې وای.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسنه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي. نور بیبی د دولسو خویندو او ورونو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یو خورې په 13 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوی او یو بل خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده.
د واکسینې مو پریز دی خپل مور پلار و داس په پخیل کومس.
دا نور بی بی مورچ په خپلو نازولو په خدا او زیاتی سختۍ ورسره غاللې. د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کې سکوي او وایي ډیر د سختۍ ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو. کله چې 13 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګ راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ شي.
نور په ځوانان سو، زوی مې هم ځوان سو، لور مې هم شغه ته پیغله سو، بس دغه یوې وته به پیاراله خدای اخیستې عمر سو. اوس دې غم هم په زړه کې ناسته سي. دا دې پات
دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نور بیبی مور د خپل اولادونو په نیمه خوا ژوند په خطه، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپل اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول 12 اولادونه لري، څلور زامن، اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. دای وای د بیغوری لامل مخپل اولادونو ته د پولیو زت ساتکنه وور کړی چې پایله داسوه
سدې ول ویجی لبشول خو بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس زکته کې بزاتی شوی خو کار پریر دی یا یادی پرغښتو باندې دی نو سره په تکلیف زحمت باندې ډیر یو
دا نور بیبی کورنۍ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې د چیروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپلو اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بیغوری او لاپروایی له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نور بیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی له مابینه وړلو یا د هغو ایریټیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وشي
بل لور ته د غزنی عام روغتیا مسولین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین ساتکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه وسی
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نور بیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
اپل کمپنۍ له نسبتا اوږده ځنډ وروسته نوی آیفون په یو لړ مراسمو کې وښود نوی آیفون یا آیفون 15 څه ځانګړتیاوې لري او په کومو رنګونو کې راوتلی دا به عصمت څاروان درته ووایي
وروسته له دې چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه آیفون 15 په یو لړ مراسمو کې نندارې ته وړاندې شو د دغه آیفون په اړه معلومات څوکه څوکه رابرسېره کیږي آیفون په یو وار څلور موبایلونه راوېستل آیفون 15 آیفون 15 پلس 15 پرو او 15 پرو ماکس د دې آیفون بیټری په ساعت کې 3309 ملي امپایر ده او قوت په ساعت کې 2901 واټ یا واټ ده د دې آیفون د کمرې کیفیت هم تر مخکینه یو لوړ ده د آیفون 15 سکرین یا شیشه 6.1 انچ کمره 48 پکسل داخلي حافظه ل 128 څخه تر 512 گیگا بایټه پوری رسیدي د آیفون د تولیداتو د بازار موندنې مرستيال رئیس کایان درانس د آیفون 15 د مخکتنې په مراسمو کې وویل
آیفون 15 بالکل نوې ډیزاین لري چې خورا ښکلې دی یو مخصوص د مسلکي کارکونکو د پام وړ دی
دا آیفون په ګلابي زیړو شنو او تورو رنگونو کې راوتلی او لوبړنی بای $199 ده البته دا آیفون پلس بای بیا $100 لوړ ده ځکه چې سکرین یې لوی دی یعنی 6.1 انچ دا آیفون 15 پرو بای $199 او دا پرو ماکس بای $199 ټاکل شوی ده
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس السلام زموږ د ملت تخلق د غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله زموږ اووم د دې کارونه دایمي لپاره سمي
د زړه د درد به چای و خو چا ته وځو د چا د لاس وځو یوا تذکره په ₹500 شلا اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام دې ته کې هو دا
زه دې رجو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله پیغام مدد چې
متقاعدین تبادی د 1400 کول نه را پدې خو متقاعدین معاش نه اخیسته بچو مشو وړ وړ مشومان لري مسیانو بچان لري نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي نو خو د خدای نو وتلو بل هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره رابطه کیم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات سوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201.
د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د قوشتېپې کانال د جوړېدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. ازبکستان په داسې حال کې د قوشتېپې کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د قوشتېپې کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د نړیوال مرستندوی ماموریت IAM مؤسسه وی د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې چې د دوی اتل زغړی د طالبانو له توقيف آزاد شي. یو شمیر سوداګر وی د تورخم دروازې له پرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړه غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټری ولاړې دي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په لومړی تلین کې چارواکو د هغې پلار امجد امینی نیولی دی. د 22 کلنې مهسا امینی مړینې یو کال مخکې د ایران د رژیم پر ضد د سختو اعتراضونو لامل شوه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. د خزه خو سیاله ده، د خزه خو کورنۍ لري. زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندي تیرایي دستونی.
دا کار کومه بدی پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیر ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سعیده غزنیواله وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له هغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي په هر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټه سترګه باندې ګوري. نو دا زمن ځان ته ډیر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ماونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم د خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او کچیر په مجلس کې کینی وای چې د ما خور داسې ده ما میرمن داسې ده د کار نه ده او داسې نه ده او میرمنې برعکس کچیر د نارینه څومره بدخویي وي بیا هم د خپل دی خاوند صفات کوي او خپل همداسې خویندې او مورې او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما ایله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپارئ د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي خپل مور هم پیژني او خپل میرمن.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ون منزل شي او وزغمل شي. کچېرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپیڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی. نو د دې وژد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوشي او په خوشحالۍ د دردونو او کړاوونو ولمنزل سی او وزغمل سی، یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغم سی او ولمنزل سی. نو اصلا د دې اړیکو د شواله د پاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسی. اصلا یو بل توهین نسی، تحقیر نسی، د یو بل قصر شان و نسی او دا وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راشي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او میناناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشحالۍ او سرګردانۍ تیر سي، بلکې داسې یو میناناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکوال او خبریال وګی امیل وای چې د هم په ډیرو کورنیو کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درانه شوی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلې دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی هم دا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل. سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې وعده کړي، اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کیږم، دومره تحقیر کیږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د دې څلور پنځه مجرد خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر ده، دا ما منلی دي. نو که ډوډۍ لږ یا مالګه
کم یا هغه وي ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلې دی چې اول نان پختن اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسم ونه ویل همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې نو هېڅ شی مې ونه ویل په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو مور او د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه زړه دې تش که خیر دی اما متاسفانه چې وی نه بیرون کې چې د نورو په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ ذره شوخي وکړي هغه وکړي د هغه قصور زمانه وباسي او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم نه اجازه لرم نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کړم هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم یو شی ته مې زړه کېږي اما دا حال لاتونه وی همیشه په ما حاکم دی ظلم زور به اندازه اوس مثلا ما جنکی دنیا ته راوړې دي دا خو زما قصور نه دی بس په دې ملامت يم چې سوالی الک نشم راوړ یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پويږي چې دا خو دې بنده په لاس کې نه دی دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم
درته وای د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخ کې خپل میرمن توهین او تحقیری
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو هم دسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي هغه ملمانځي مبارکي او بلته ورکوي بېشانه مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا مغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي دته نازونه ورکول کیږي همداسې چې لویږي همداسې چې ورکول کیږي نه د دې نظر ته څوک احترام لري نه دای کوم صلاحیت لري البته په یو کم تعداد کې دغه انساني برخورد مراتیږي په اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کې هغوی د اولې ورځې نه ماتې دي تر هغو چې مري او دغه وقدې دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کوي ځکه نه منل کېږي متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي په خپله اقتصادي صلاحیت ولري استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي تاسو خپل انسانی چوکاټ دفاع وکړی شي اما متاسفانه ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ور باندې بند کیږي کار ور باندې بند کیږي بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دې باندې ظلم زور زیات هغه چې په کور کې دی او نالوست دی هغه خو بلا ستونزه سره لویږي واده کیږي د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بلاخره ګور ته ځي هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي یا ته مور خور لیدای نه شي ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په هغه ستړي ستومانه کزی باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کیږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هیڅ اما ظلم ور باندې روان
په یو شمېر کورنیو کې سره لدی چې نارینه په کور دی هیڅ دنده وظیفه هم نه لري په تیر بیا کله چې نظام بدل سنو ډېری په کورس ول بيدان دي سول یو امیرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري د کور مسولیت لري خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالي مسولیت لري مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر ننوزي آلته امر بل څوک چې په ما خبره دي میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینه او تحقیر په دې عقل تاسو وایي
دی عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده دا خزه خو کورنۍ لري د ټولنه کې خو هغه ناوړه د دونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو لپاره چې خراب نشي یا د عقل زه وکولی شم سوش پې دلته تیرې کړم زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي چا ته پیغور نشم هماغه ظلم زور هماغه بدبختي هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرهیي دستونې اما څه ویلی نشي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره اما د دې حق لري چې که دا کارم کوي که دا هغهم کوي د دې هر څه نه استفاده کوي خپل خبرې هم کوي یعنی اتازان وجدان لپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې یاق لرم چې داسې خبرې وکړم اما دا ای بیخي او رواج دی یو نه دی دا ټولنه هم داسې ده مالې دلې دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودرې دا به څه کیږي هغه به څه کیږي په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول برخوردونه سالم نه او بیسره پدی چالی سر جدا کیږي امادل تا تا حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی لوی شرم دی کورنۍ لپاره خبره دلته ده چې بیرمن همیشه د حالتونو تحمل کی او په تحمل کیږي همیشه بیزنون دا واک ورکی چې غلط برخوردونه زموږ حق دی باید وکړو دا زموږ غیرت دی دا زموږ دا دی واغه دی ښځه باید دونه حق ونه لري چې او چات خبره وکړي او ځواب ورکړي ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي هغه کورنۍ کې چې نامه غسي تربیشي ودی اول خزینه او مور خپلوانی پای چی پام کو چی در باندې زورونه کی پام کو چی خپل نظر په تا باندې قبول نکی تا د سکه مونږ غنی چی ته بیکار بیکاری نو ته خناری نه فرق نه کی چی بیکار دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو کړو نه چی دوی فامیل دی دا غوی د خوانم دا کارونه کورنۍ ژوند کی عموما د علم په هنه د لودل په افغاني ټولنه کی یو خزي د پاره ډیر سخت ده ځکه هغه اس کله واک اختیار اقتصادي استقلالیت د شیان نه لري هغه باندې بی درکه ظلم دی
په کلی او باندو کې یو میرمن ل خپل میړه سره په پټی کې کار کوي ک غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي خپل میړه ته غو مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي خو بیا هم امده هم میرمن دی خلکو مخ کې تعقیریږي
تاسفانه چې دی انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغانی ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد انساني برخورد هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي ډیر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي اما هغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکوو یعنی حتی دوی دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو که ته خپل پوه شې د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی دا ټول د علم کموالی دی دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي اسلام وایي اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کیږي
راځو وروستۍ پوښتنې ته هغه دا چې دا ډول نارینهو ته به د تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینیي تعقیریي حتی د پلارګنۍ په مخ کې د ورونو په مخ کې د خویندو په مخ کې تمسخر کوي داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده
بل از ما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ جنت هم دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي هغه خوږې ترخې هغه غم او خوشحالۍ هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی دوی کولی شي د دې استعداد هر څوک لري که کار واخلي تینه کولی شي چې ډیر خوشبخته ژوند ولري اما که دوی ونه غواړي هغه ډیر خوشاله ژوند هغه ډیر خوشاله شرایط چې دوی لري هغه کولی شي چې په غم واړي متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغه سي تربیه کیږي هغه بل غم چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد نه سالم ته چې ګوري چې مور ته وین کیږي د پلار په مقابل کې عقده نیسي د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا امګانو نیاو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي ځکه چې هغه د په ذهن کې سب کېږي تر مرګ پورې هیڅ کله یې نه ایري نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډیر سالم باید وي ډیر انساني باید وي په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي دا به ښه وي ځکه ژوند بیا نه راځي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
ژوندې اوسئ
درن دوستانو کوم میرمنې چې په کورنۍ کې د میړل خو د خلکو په مخ کې توهینې کې لرواني په لوه هم ډیر بد تاثیر وربند کوي ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خو د خځو تعقیرول څو بیل بیل لاملونه لري
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشری زما په لاس کې ده او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وخی نو داسې خبرې کوي دا یو خبره ده
او بل خبر داد چې کله کله د غچ اخستنې او د انتقام په حساب هم دغه کار کیږي، یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقده وباسي د نور په مخ کې دغه سپکوي، کله کله د ټوکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کیږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو، بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کیږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبر کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي، هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي، دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاد څومره خرابېږي.
دا خو طبیعي ده، او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي، حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي او علت یې دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته ستکیږي، دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي، یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا نه دی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي ورټي، او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي، نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې هماغه احساس، هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره غچ اخستنه ده
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب په اخر کې صرف د تاسو لارښوونه غون نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تا او تریخواله رامنځته کوي خپل میرمن دي نورو کسانو په مخ کې توهینوي تحقیری یو مشورې تاسو غواړو د رقم نارینه او ته ولرو
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په خسترګه وګوري دوی هم باید د نورو احترام وکړي که هغه که هر څوک یې که میرمن وي که یې اولاد وي که هر څوک وي البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي نتیجې او پایلې څه دي خپل چلند ته متوجه وي نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي نو ژوند به یې بهتره وي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
مهرباني
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 48 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
خپل ځان لغم مره زد جانا لغم
زاهد استال ثواب زمان گنات چی ترسی
زاهد استال ثواب زمان گنات چی ترسی سپرلی کڑے پتا وریگی مات چی ترسی
ژوندو زپل د هر ستم زپل
زد ژوندو زپل د هر ستم زپل